نن پر ایران د اسرایلو د بریدونو څلورمه ورځ ده. د پلازمینې تهران په شمول له ګڼو ښارونو د ډیرو اهدافو د لګیدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسېدو راپور نه ورکول کیږي. د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او 1200 نور ټپیان دي. ایران هم پر اسرایلو خپلو ځوابي بریدونو ته دوام ورکړی. یو وار بیا تېره شپه په حیفا او څو نورو سیمو د ایران توغندې لګېدلې. د ایران د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 9 اسرایلیان ټپیان شوي. په مخکینیو ورځو کې د لږ تر لږه 14 اسرایلیانو د وژل کېدو او د څه باندې 200 نورو د ټپیانېدو راپور ورکړل شوی و. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د خوړو د کمښت په سبب له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د دغه سازمان څو ادارو له هغې ډلې یونیسف، ډبلیو اف پی او د روغتیا څانګې په دې اړه پرون یوه ګډه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې د دې وضعیت لاملونه په عمده توګه کمزوری اقتصاد او طبیعي پیښې لکه وچکالۍ یادې شوي دي. طالب چارواکو له یو چینایي سیلانی سره د ناسم چلند په خاطر یو کس نیولی دی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپل ایکس پاڼه باندې د فیاض الدین په نوم د یو کس د نیولو خبره تایید کړې. هغه ویلي چې نیول شوی کس د اختر په ورځ په جلال آباد کې له یو چینایي وګړي سره غیر مناسب حرکت ترسره کړی و. په رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې ښکاروي په موټر کې ناست چینایي وګړی د یوه افغان ځوان لخوا ځورول کېږي او څو واره په مخ او سر لاس تیروي. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې ګڼ چینایي سیلانیان افغانستان ته سفر کوي. طالبان هم له چین سره د خپلو سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراخولو په هڅه کې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نیکی هیله می ومنی، هیله لرم چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. لکه څنګه چې مو تیر څپرکی کې تیر لوست کې مو د تخم لرونکو نباتاتو د ډیرښت په اړه ځینې موضوعات زده کړل. د مثال په ډول تخم لرونکي نباتات په څه ډول ډیرښت کوي. دوی د ډولونو د پلوه چې موږ ویلي وه تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وه، یو جمنوسپرم وه او بل انجیوسپرم وه، چې دوی دواړو په مختلف ډول سره ډیرښت کوي. په انجیوسپرمز کې مو ګل تر بحث لاندې ونیوي، د ګل جوړښت مو پیژندی او په دې پوسولو چې ګل څه ډول ډیرښت کوي. نن ورځ راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګردشندنه وایو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټوله په دې باندې پوهیږو چې تخم لرونکي نباتات هغه خپله د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت نسی کولی، نو په دې څپرکي کې به موږ پوسو چې تخم لرونکي نباتات څه ډول ګردشندنه کوي، څو طریقې دي او نور کومې لارې دي چې د هغه څخه دوی کولی سي ډیرښت وکړي. زموږ درس د 55 صفې څخه تر 68 صفې پورې به دوام. راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګردشندنه وایو. لکه چې مو ویله، نباتات نسي کولای چې د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي تر څو د دوی هغه نارینه جنسي حجرې او ښځینه جنسي حجرې یو د بل سره چسي، القا سي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته سي. نو د دې دپاره موږ وایو ګردشندنه صورت نیسي چې هغه د مختلفو عواملو په واسطه د نارینه جنسي حجره چې ګرده ده هغه کڅوړې چوي او تر تخمې پرې ځان رسي. چې کله تخمې ته ورسېدل، یعنی ښځینه یا د تانیس الې ته چې کله ځان ورسېږي، د هغه سره د تخمې سره یو ځای کیږي. د وخت په تیریدو ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. اول چې کله القاسی زایګوټ جوړیږي، چې زایګوټ ته کله موږ نور هم وده وکي ورڅخه یو نوی نبات جوړیږي. او دغه عملیه چې د موږ وایو چې په مختلفو عواملو کېدلی سي، یا هم کېدای سي چې د الوتونکو با، یا هم کېدای سي چې د حیوانات بغیر د باد په واسطه ګرده تر تخمې پورې ځان ورسي. راځو اوس وایو چې د ګردشندنې ډولونه څو ډوله دي، یعنې په څو ډوله سره دوی ګرده تر تخمې پورې رسیږي. لومړی رازو ځاني ګردشندنه. ځاني ګردشندنه چې ده لکه څرنګه چې د نامه څخه واضح معلومیږي، دا چې دی خپله د ګردې په واسطه چې کېږي یو نبات القا کېږي، یعنې د په هغه نبات کې چې کومه ګرده تولیدیږي د هغه نبات تر تخمې پورې ځان رسوي د مختلفو عواملو په واسطه. کله چې ځان ورسوي په هغه نبات کې په تخمې د تخمې سره القا کېږي او یو نوی نبات رامنځته کوي. ورپسې راځو متقابله ګردشندنه. متقابله ګردشندنه چې ده، دا دوه نباته که چیرې موږ څنګ پر څنګ چې هم نه واوسي، دوی د یو نبات د تذکیر آلې څخه ګرده راولاړیږي، د بل هم نو نبات چې ورسره ورته اوسي د هغه نبات و تخمې ته ځان رسي. کله چې د هغه نبات تخمې ته ځان ورسي د هغه سره القا کېږي او یو نوی نبات رامنځته کېږي. دا چې سوله متقابله ګردشندنه سوه. ورپسې راځو مصنوعي ګردشندنه. مصنوعي ګردشندنه د نامه څخه معلومیږي، یعنی دا دوی خپل نبات د خپل نبات په واسطه سرته نه رسیږي، دا د خارجي یا انسانانو په واسطه چې کېږي، د انسانانو په واسطه صورت نیسي. څه ډول؟ دوی د یو نبات ګرده را اخلي، د بل نبات د تخمې سره یو ځای کوي تر څو یو ښه نسل لاسته راوړي، چې دا په زیاته اندازه په بڼوالي کې باغوانان راولاړیږي تر څو یو د حاصلاتو ښه نسل ولري، یو ښه حاصل ولري. د هغه دپاره دوی راولاړیږي د یو ښه نبات چې ډیر حاصل ورکوي، د هغه ګرده را اخلي، د هغه نبات چې سم حاصل نه ورکوي په تخمه کې یو ځای کوي چې ورڅخه یو نوی نبات د ډیر محصول لرونکی رامنځته کېږي. اوس نو راځو د ګردشندنې عوامل وایو، یعنې په کومو عواملو سره ګرده تر تخمې پورې ځان رسوي. لومړی راځو د هغه دپاره موږ دوه عوامل لرو، یو چې دی باد دی، بل یې ژوندي ناقلین دي. بعد چې دی موږ وایو د هغه نباتاتو کې رامنځته کېږي چې هغوی نه رنګ، نه شیره او نه خوند ولري. موږ ویلي وه چې دغه کوم حیوانات یا حشرات چې دي هغه د نبات د رنګ او شیرې د عمله هغه ته څه کېږي، جذب کېږي، او کله چې هغه نبات ته ورسېږي د دغه حیوان د الوتونکي په واسطه د ګردې انتقال صورت نیسي. مګر باد چې کله مثال د ګردشندنه سرته رسي هغه په هغو نباتاتو کې دی چې هغوی شایسته ګلان او شیره ونه لري. د مثال په ډول غنم دی، غنم چې دی هغه د باد په واسطه چې کېږي ګردشندنه صورت نیسي، یعنی د باد په واسطه د دې ګرده تر تخمې پورې رسیږي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي لکه څرنګه چې مو وویل په د حیواناتو په واسطه صورت نه نیسي، کله چې د باد په واسطه صورت نیسي خو معلومداره خبره ده، نو د دې تخمه به څه شي اوسي نسبت د نورو نباتاتو تخمې ته سپک اوسي تر څو وزن به یې کم وي، تر څو د باد په واسطه د انتقال صورت څه شي ونیسي. ورپسې راځو دوهم ډول چې دی ژوندي ناقلین دي. ژوندي ناقلین نقل کوونکي یا هم ارسالوونکي یا چې د یو ځای څخه یو شی و بل ځای ته څه کوي، انتقالي یا نقلوي. ژوندي ناقلین کې موږ الوتونکي مرغان، حشرات، دا ټول څه کوي پکې شمیرو. دغه نباتات چې دی دا په هغو نباتاتو کې رامنځته کېږي چې د هغوی نبات ښه شیره، ښه بوی او ښه ګلان ولري تر څو دغه الوتونکي مرغان یا هم حشرات خپل ځان ته جذب کړي او د دوی په واسطه دغه عملیه صورت ونیسي، ګردشندنه صورت ونیسي. د مثال په ډول مچۍ ده. مچۍ چې ده هغه تقریبا په ورځ کې 1500 ګلانو ته ځان رسوي. کله چې دغه 1500 ګلانو کې ته ځان رسوي، یعنی ډیر ګلانو کې به دی څه کوي، ګردشندنه عملیه سرته رسي. چې کله دی دغه کم نبات چې نږدې کېږي د هغه ګرده د دې په دې باندې مشلي او ورڅخه تخمې ته لېږدول کېږي. ښه، راځو ګردشندنې عوامل مو هم وپېژندل. د هغه وروسته غیر جنسي ډېرښت پېژنو. غیر جنسي ډېرښت چې دی، یعنې د جنسي تکثر په واسطه چې په هغه کې نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود ولري دغه په واسطه صورت نه نیسي. موږ ډېرې نورې طریقې لرو چې دا هغه وخت اجرا کېږي چې مثال یو ښه نسل ونه لري، د دغو عملیو څخه په استفاده د یو ښه نسل رامنځته کوي. نو رازو اول چې دی قلمه ده. قلمه چې د خپل د نبات د دندر او پانی او برخه ده چې موږ وایو د خپل مورنی یا د اصلي نبات څخه یو برخه پرې کیږي، یا په خاوره یا په اوبو کې شول کې. کله چې په خاوره کې ښه خسي نو ریشه رامنځته کیږي او د هغه څخه نوی نبات تولیدیږي. او کله چې په اوبو کې کښېښول سي، د اوبو کې ځینې نباتات ایښول کېږي، د هغوی چې کله هغه لومړۍ ریښه راسي بیا بېرته هغه په خاورو کېږدي. ورپسې پیوندۍ د نامه څخه یې معلوم دی دا چې دی د یو نبات اخلي په بل نبات باندې چشکي پیوند کوي تر څو د دوی ښه حاصل ولري. مثال د مڼو یا سیبو پیوندۍ چې د ښه نسل د رامنځته کولو لپاره هغه درخت د سیبو ده چې ښه نسل ورکوي هغه اخلي بلی سره پیوند کوي تر څو ښه حصول ولرو، حاصل ولرو. ورپسې تیغه وهل. تیغه وهل چې دی دا موږ وایو د تیغو په واسطه منځته راځي، چې دا عموما لکه په کچالو کې چې کله موږ غواړو یو ښه نسل ولرو د تیغې په واسطه په ځمکه کرل کېږي او نوي کچالو ورڅخه رامنځته کېږي. د ګل لرونکو نباتاتو اهمیت تر اوس مهاله پر چې کوم موضوعات موږ وویل، د دې څخه به تاسې ډېر اخذ کړئ چې ګل لرونکي نباتات زموږ او ستاسې په ژوند کې او همدارنګه په چاپېریال کې څومره ارزښت لري. ګل لرونکي نباتات دا نه دي چې یوازې ورڅخه په خوړلو کې استفاده کیږي، بلکې په ډیرو نورو شیانو کې هم ورڅخه استفاده کیږي، لکه څرنګه چې ویلي وو د کورونو په جوړولو کې، په زینتي شیانو کې او همداسې نور. ځینې ګل لرونکي نباتات چې دي هغه هم خام خوړل کیږي او هم پاخه خوړل کیږي. چې ښه مثالونه موږ د رومي بانجان دا ورکو چې هغه ګل لرونکي نبات دی چې هم اوم خوړل کېدلی سي او هم پخیږي. دغه رقم ډېر نور مثالونه لرو، یا دغه کم ډوډۍ چې موږ خورو دا هم د څه شي د ګل لرونکو نباتاتو له برکته دي. که چیرې ګل لرونکي نباتات نه وای نو دغه به هم نه وای، ډېر ژوندي موجودات به له منځه تللي وای. ځکه ګل لرونکي نباتات چې ونه اوسي غوښه به هم وجود ونه لري، ځکه ډېر ټول حیوانات چې دي، ځینې حیوانات چې دي هغه ټول د ګل لرونکو نباتاتو د پانو د ګلانو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي، خپل ځان ته خواړه برابروي. او همدارنګه موږ انسانان د ګل لرونکو نباتاتو هم د کم دی چې پاڼې او شاندې د میوې څخه موږ استفاده کوو، همدارنګه د دوو ګل لرونکو نباتاتو په واسطه چې کم اکسیجن تولیدیږي د هغه څخه هم موږ څه شي کوو استفاده کوو. چې موږ د دې شتون زموږ په ژوند کې ډېر اهمیت لري. ورپسې راځو په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات وایو. ګوري په افغانستان کې چې دی یو خپل افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې تقریبا 50-80% د افغانستان ټوله په باغواني یا هم کرکیلي باندې بوخت دی. چې دغه کروندګر چې دی د دغه لارې هم د ځان دپاره او هم د نورو دپاره غذا آماده کوي، نباتات لارې غذا آماده کوي. چې دغه نباتات یا کم میوې یا دغه معمولی تخم لرونکي نباتات چې کوم په افغانستان کې وجود لري و نور هیوادو ته هم صادریږي. لومړی راز غلې وایو. غلې چې دی دا د هغو نباتاتو څخه دی چې په کښې کې نشایسته پروټین وجود لري. او ښه مثالونه لکه غنم، وریجې، اوربش او داسې نور دي چې ډېر اهمیت په د انسانانو په ژوند کې لري. او دغه رقم ورپسې دانې یا حبوبات دي چې دوی هم خپل په ځان کې ډېر پروټین او ځینې یې په زیاته اندازه شه هم لري، لکه لوبیا، باغلي، مشنګ او داسې نور. ورپسې راځو صنعتي نباتات وایي. صنعتي نباتات هغه نباتات دي چې ورڅخه په ډېرو نورو شیانو کې استفاده کېږي، لکه ځینې نباتات دي چې د قند څخه استفاده کېږي، لکه لبلبو، ګنۍ او داسې نور ډېر. او همدارنګه ځینې نباتات دي چې په منسوجاتو کې ورڅخه استفاده کېږي، لکه مالوچه. مالوچه یو ډول نبات دی چې ورڅخه پنبه لاسته راځي. او دغه رقم ځینې نباتات چې د غوړیو په جوړولو کې چې موږ او تاسې په روزانه ژوند کې استفاده کوو د هغه د پاره چې کېږي ورڅخه لاسته راځي، چې موږ وایو نباتي شهم یا غوړي چې دي نسبت حیواني ته ډېر فایده او ګټه لري، لکه لمرګولی، شړشم دی، پنبدانه ده، د شون د دې ټولو څخه چې کېږي شهم غوړي لاسته راځي. او دارنګه ځینې وچې میوې دي لکه مثال بادام دی پسته ده د دوی څخه هم شهم یا غوړي لاس راځي چې ورڅخه په روزانه ژوند کې موږ استفاده کوو. ورپسې راځو میوه وایو. میوه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو دا زموږ د صحت لپاره هم ډېر اړین دی، مهم دی، او همدارنګه په میوې کې ډېر ویټامینونه، منرالونه، انزایمونه وجود لري چې زموږ د بدن ډېرو اړتیاوې ورپوره کوي. راځو په میوه کې موږ مختلف ډولونه لرو چې هغه ډولونه په افغانستان کې وجود لري چې د هغه څخه د سترس کورنۍ د انځر دی، انګور، انار، چې دا ټول چې دی خپل ځان ته ویټامینونه لري چې نور هیوادو ته هم صادریږي او زموږ د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې وجود لري. ورپسې سابه وایي. سابه هم د هغه نباتات دي چې هم په خام ډول ورڅخه استفاده کیږي او هم ځینې پخیږي. سابه چې دی هغه ځینې کوم چې د پاڼو څخه استفاده کیږي، هغه لکه پالک، کاهو، ځینې چې بیدی د ډنډې څخه استفاده کیږي لکه رواش، کچالو او داسې نور، او ځینې چې بیدی د ریښې څخه استفاده کیږي لکه گازرې یا هم زردکی. ورپسې راځو زموږ اخیرنۍ برخه ته چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې موږ درې سوالونه لرو. لومړی سوال، ګرده شیندنه په څو ډوله ده؟ واضح یې کړئ. دوهم سوال، غیر جنسي ډیرښت په څو ډوله دی؟ بیان یې کړئ. دریم سوال، په افغانستان کې معمولي تخم لرونکي نباتات په لنډ ډول واضح کړئ. هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړې، سوالونه مو نوټ کړې او بلې ورځ ته درس ښه زده کړې. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرغ لاست اتم ټولګي و اتم لوسته. لکه څنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د ژوو په ډلبندۍ کې ځینې فایلمونه وویله، ځینې حیوانات مو وپېژندله چې د هغه د جملې څخه کبان و، د کبان مختلف ډولونه وه، اغزي پوټیکي و، کړي لرونکي چینجان و، همدارنګه مفصله حیوانات و. دا ټوله مو په تیر لوست کې زده کړله. نن راځو د هغه په ادامه ځینې نور ژوندي موجودات او مثال موږ فقاریه حیوانات شروع کړي وو چې په فقاریه حیوانات کې موږ یوازې کبان وویل. نن راځو د فقاریه حیواناتو نورې ټولګې، نورې برخې هم چې کوو زده کوو. زموږ درس به د شپږ پنځوسمې صفې څخه تر د شپږمې صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړی زوحیاتین وایي. زوحیاتین چې دی موږ وایو، ولې د زوحیاتین په نامه سره یادیږي؟ ځکه چې دغه ژوندي موجودات چې دی هم د ژوند نیمه برخه چې د هغه په اوبو کې او نیمه برخه په وچه کې سرته رسوي. چې د هغو د جملې څخه چونګشه موږ په نظر کې نیسو، چونګشه چې د هغه د لاروا مرحله د اوبو په داخل کې سرته رسوي او د کله چې د اوبو په داخل کې برانشونه لري، کله چې وچ تر اووزی برانشونه په سږو باندې بدلیږي او د سږو په واسطه تنفس کوي. موږ وایي زوحیاتین څه ډول جوړښت لري. دوی جوړښت دی هغه نازک، رون او نمجن دي او بې پتریکي دي یا بې پوستکي دي، ځکه نو دوی کولی سي چې د پوستکي له لارې هم تنفس سرته ورسي. بل موږ وایو چې دوی خپل جوړښت دی ځلیدونکی او زهري پوستکی لري چې د دې عمله دښمنان نسي کولی چې دوی ته نږدې سي یا پر دوی باندې حمله وکړي. ورپسې راځو د زوحیاتینو ډولونه. وایي زوحیاتین چې دی هغه په درو ډولونو باندې ویشل سوي دي، چې یو یې بې پښو زوحیاتین دي چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې دغه زوحیاتین چې دی پښې او لاسونه نه لري، یعنی جوړش چې دی چینجانو ته ورته دي او ځینې ډېری یې کړي لرونکي دي، چې ښه مثال یې موږ د سیسیلین دور کولی شو. بل چې دی لکۍ لرونکي زوحیاتین دي. دوی چې دی اوږد بدن لري او لنډې پښې لري، او ښه مثال یې چې دی موږ د دوی په مثالو کې د سلمندر دور کولی شو. بل چې دی موږ بېلکۍ زوحیاتین وایي. بېلکۍ زوحیاتین چې دی د هغو تقریبا 2000 نوی پیژندل سوي دي، چې د هغو د جملې څخه چونګشي، کوربقه او همدارنګه ډېرې نورې نوی یا ډولونه پکې شامل دي. ورپسیره زو چشیدون کی پیژنو، چشیدون کی فایلم وایو، یا هم خزندگان. دی جوړش چې دی وچ او ډبل پوستکی لري چې دا د دې لامل کیږي چې د خارجي صدمات څخه هم وساتل سي او بل دا چې د اوبو د تبخیر مخنیوي هم کوي او د دې چې دی خپل تنفس د سږو له لارې کوي. د دوغو سشیدونکي چې دی د هګۍ په واسطه تکثر کوي یا د مسل تولید کوي او د دوی هګۍ چې دی د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. بل ازو د سشیدونکي ډولونه، د سشیدونکي ډېر ډولونه چې دي هغه نن ورځ له منځه تللي دي چې ځینې یې موږ ښه مثال د ډایناسورز ډول کولی سو. ډایناسورونه چې وه هغه د سشیدونکو د لویو ډولونو څخه وه چې نن ورځ یې یوازې فسیلونه پاتې دي. نور ډولونه یې موږ او تاسې چې موږ ډېر لیدلي هم دي لکه تمسا یا هم سمسارا، کیشپ دی، ماران دی، دا ټول چې دی په چی کې راځي د سشیدونکو په ډولونو کې راځي. ورپسې راځو بل فایلم ته چې د الوتونکو فایلم دی. ټولګه ده الوتونکي چې دی هغه خپل ځان ته مشخصې ځانګړتیاوې لري. دی چې دی د بڼکو په واسطه پوښل سوي دي چې دغه بڼکې د دې لامل کیږي چې یو خو دغه حیوانات تاوده وساتي او د دوی د الوتنو لپاره هم ورسره مرسته کوي. د دوی دغه بڼکې چې دي په دوه ډوله ویشل سوي دي چې یو یې نرمې بڼکې دي او یو یې هم مثال نسبتا سختې بڼکې دي. نرمې بڼکې چې دي هغه دغه نباتات یې پوښلي دي او دوی بدن چې دی هغه څه ساتلی دي، تود یې ساتلی دي. بل یو چې دی سختې بڼکې چې دی هغه به د دوی ورڅخه د الوتونو د دوی وزرونه چې دی د دغو برخو څخه جوړ شوی ده او لکۍ یې د دغې برخې څخه جوړه شوې ده، سختو بڼکو څخه چې دوی ورڅخه د الوتلو لپاره ورڅخه استفاده کوي. بل موږ وایو دغه کم الوتونکي چې دی په دوی کې ځینې چې دی هګۍ د سشیدون په ډول سره دوی هم د سږو په واسطه تنفس کوي او د هګۍ اچي، یعنې د هګۍ په واسطه د دوی د مسل تولید کیږي او هګۍ یې د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. لکه څنګه چې موږ وویل چې د دوی د پنیک چې دی د لیلا مل سوي چې دی پوښلي دي او د دوی بدن یې ګرم ساتلی دي، نو موږ دوی د تودو وینې لرونکو حیواناتو په ډله کې شمیرالی سو چې د دوی د بدن تودوخې درجه چې ده تقریبا 40 سانتیګراد. ورپسې راځو د الوتونکو ډولونو ته. الوتونکي چې دي هغه مختلف ډولونه لري. د هغو بڼکو او مشوکې سره پښو ته په کتو سره موږ دوی په مختلفو ډلو باندې ویشل سوي ویشو چې د دوی د مشوکې څخه معلومیږي. مثال موږ ته دا راښکاره کوي چې دغه الوتونکي څه شي خوري او همدارنګه پښې به موږ ته دغه راښيي چې دوی په کومو برخو کې، په کومو د چاپېریال، په کومو ساحو کې دوی څه کوي، ژوند کوي. د الوتونکي مختلف ډولونه موږ لکه چرګان ویلی سو، هیلي، کوتره، اوښ، مرغه، پینګوین او داسې ډېر مختلف نور ډولونه لري. ورپسې راځو تیلرونکي حیوانات. دوی چې دي موږ وایو د دوی کم دغه کم چیچان چې دي یا نوي زیږېدلي ماشومان چې دي هغه د دوی د تعین څخه په استفاده تغذیه کوي او دغه کم نباتات چې دي په خپل ځان کې د سږو لري چې د هغو سږو په واسطه دوی تنفس کوي. لکه څرنګه چې موږ وویل تی لرونکي نباتات چې دي د دغه دي د کم تیو په واسطه دوی کم کوچني موجودات چې دي هغه تغذیه ورڅخه کوي، نو ځکه د دوی په دغه شیدو کې چې دي اوبه، پروټین او کاربوهایډریټ، یعنې د دوی شیدې چې دي د دغو درو برخو څخه جوړ شوي دي. او بل موږ وایو تیلرونکي حیوانات چې دي هغه د مغزه چې دي نسبت و نورو حیواناتو ته تیز دي، نو ځکه دوی د تخریش په مقابل کې چټک عکس العمل شي کوي ښکار کوي او همدارنګه د دوی د زده کړې توان هم چې دی ډېر دي. ورپسې راځو د دوی ډولو ته. دوی چې دي خپله په درې ډوله دي: هګۍ اچونکي، کڅوړې لرونکي او پلاسنټا لرونکي. هګۍ اچونکي چې دي دغه کم د موجودات چې دي دغه کم حیوانات چې دي دوی نیوي زیږیدلي چې بچیان چې دي هغه د هګۍ په واسطه چې کیږي هګۍ کې اول یي او وروسته چې کله هلته وده وکړي خپل نهایي حد ته ورسیږي د هګۍ څخه چې کیږي راوځي او وروسته بیا د مور د شیدو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي. چې ښه مثالونه یې موږ د شیشګي دا ورکولی شو، د پلاتیپوس دا ورکولی شو، او داسې ډېر نور ډولونه هم خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایو دا تی لرونکي ژوندي موجود حیوانات چې دي دوی مختلف غاښونه لري چې دغه مختلف غاښونو په واسطه دوی مختلف هر یوې مختلف خواړه چې کوي اخلي. ورپسې راځو کڅوړې لرونکي. بل ډول چې دي کڅوړې لرونکي دي چې په دې ډول کې موږ وایو د دې جنین چې دي مخکې له دې چې خپل نهایي حد ته ورسیږي دوی تولیدیږي. وروسته دغه کوم حیوانات چې دي خپل په ځان کې کڅوړه لري چې د دغه په داخل کې د دوی هغه نوی جنین چې دی هلته نور هم چې کوي وده کوي تر څو هلته چې څه خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي. چې په هغه کې بیا وروسته چې کله دغه کڅوړه کې چې دی کله ژوند کوي د مور د تیین څخه په استفاده خپل تغذیه کوي وده کوي نمو کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د ښه مثال یې د کنګرو دا ورکولی شو چې هغه چې دی په کڅوړه کې خپل کوم نوی جنین یا نوی بچی چې دی هلته ساتي. ورپسې راځو پلاسنټا لرونکي حیوانات چې دي دا حیوانات چې دي د مخکې د دې چې وزیږي اول د خپل مور په رحم کې د پلاسنټا له لارې تغذیه کوي. کله چې د مور په رحم کې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي نور آماده اوسي چې نور چې څه بهر راسي یا وزیږي بیا نو چې کیږي دوی هغه کوم پلاسنټا نهایي حد ته ورسېده بیا نو داخل تولیدیږي او دوی بیا د مور د تین څخه په استفاده تغذیه کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د غوایي د وزه پسه او همدارنګه ډېر نور اهلي حیوانات هم موږ کولی شو چې په دې کې چکو شمار کړو. نور وحشي حیوانات هم پکښې راځي لکه مثال موږ زمری ویلی شو او همداسې ډېر نور. اوس ورپسې راځو زموږ بلې موضوع ته چې د افغانستان تی لرونکي او الوتونکي حیوانات دي. لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو چې افغانستان یو غرنی او په وچه کې پروت هیواد دی نو د حیواناتو له مخې دوی ډېر حیوانات چې کړي دي خپل په دغه هیواد کې وجود لري. چې تقریبا الوتونکي مرغان چې دي تقریبا 1500 شاوخوا پیژندل شوي دي او تی لرونکي چې دي هغه تقریبا 160 ډوله یې شاوخوا چې شوي دي پیژندل شوي دي. بل موږ وایو چې دا کوم د دغو حیواناتو د ساتلو لپاره تر څو دوی چې سي پاتې سي د هغه لپاره باید د ځینې شیان موږ په نظر کې ونیسو. مثال د ځنګلونو د منځه وړل چې دي د دغو حیواناتو د له منځه تلو لامل کیږي. چې اوس هم په نړۍ کې ډېر زیات حیوانات د دغو ځنګلونو د له منځه تلو له امله چې سوي دي ډېر نسلونه له منځه تللي دي او ځینې چې دي هغه د منځه تلو پر حالت دي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د فیلانو دا ورکولی شو او همدارنګه د پانډا یو ډول حیوان دی چې د خرسان په ډله کې راځي. دغه کوم خرسان چې دي دوی هم چې سوي دي نسل یې ورځ تر بلې کمیږي پر کمیدو روان دي. چې د دوی د پاره باید مختلف هغه کوم ساحه چې ده برابر سي تر څو او مختلف خواړه ورته برابر سي تر څو چې سي د دوی نسل له منځه ولاړ نه سي. ورپسې راځو د کبانو الوتونکو او تی لرونکو اقتصادي اهمیت. د دوغو حیواناتو څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی مثال د خوړو په ډول هم استفاده کیږي د پوستکي څخه هم استفاده کیږي. لکه مثال کچیرې موږ مایان په نظر کې ونیسو مایانو یا کبانو غوښه چې ده د هغوی مثال پروټین چې دی د ویټامین A او ویټامین D د دوی په خوړو کې مثال وجود لري په غوښه کې وجود لري چې دا د انسانانو د تغذیې لپاره ډېر ګټور دي. همدارنګه موږ وایو چې د پخوا ادنی وختونو څخه را پدې خوا انسانان چې دي ټوله پدې باندې اخته دي تر څو ډېر وحشي حیوانات چې کې اهلي کې او تر نن ورځ پرې ډېر هم چې کړی دي اهلي کړی دي. چې مثالونه موږ او تاسو وینو لکه مثال غویان دي پسه مثال سپی پشي دا ټوله چې دي چې کړی دي اهلي کړی دي. چې د ډیرو حیواناتو څخه نن مثال د خوړو د غوښ څخه استفاده کیږي، د دوی د پوستکي څخه استفاده کیږي او په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. همدارنګه د دوی څخه د زراعت کې د کود په ډول څخه هم چکیږي استفاده کیږي، تر څو د دوی دا کم د کرنیز محصولات چې دي هغه څه سي ښه وده وکړي. ورپسې راځو زموږ موضوع چې ده پر همدا ځای پای ته ورسېدله. انشاءالله چې په دې فصل کې تاسې ډېر څه زده کړي واوسي او د دې ټول څخه استفاده وکړي او دا کم نوټونه درسونه چې تاسې وویله هغه خپل د ځان سره تکرار کړي. راځو زموږ د نن ورځې و اخرني برخې ته چې د پوښتنو برخه ده. د هر وخت پر کم موږ درې پوښتنې لرو، تاسې دا درې پوښتنې د ځان سره نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: زوحیاتین په څو ډوله دي؟ د مثال سره یې واضح کړي. دویم سوال: د الوتونکو ځانګړتیاوې ووایاست، چې کومې ځانګړتیاوې لري؟ دریم سوال: تی لرونکي په څه ډوله دي؟ واضح یې کړي. انشاءالله چې سوالونه مو نوټ کړي واوسي او جوابونه یې هم ورته لاسته راوړي. نور ستاسې وخت نه نیسم، ستاسې د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه هیله لرم چې تو جو روغ او صحتمند بیاست. شراغ لاست نه هم ټولګي و اتم لسته. از موږ نن ورځې لوست شدی د تیر لوست په ادامه. په تیر لوست کې موږ د هډوکو جوړښت مو پیژندلی، د هډوکو مختلف ډولونه مو پیژندله، همدارنګه بندونه مو پیژندله او ومو ویل چې دوی څه ارزښت زموږ په وجود کې لري، د انسانانو په جوړښت کې لري او د حرکت کولو دپاره څه اړتیاوې لري. د دوی دندې مو وویلې. نن ورځ راځو موږ او تاسې عضلاتو سیستم پیژنو. دې دواړه چې دي دوه جلا مختلف سیستمونه دي چې هر یو جلا دندې سرته رسي. د هډوکو وروسته چې دي زموږ په بدن کې عضلات راځي، چې زموږ او ستاسې نن ورځې درس چې دي هغه د پنځوسمې صفې څخه تر شپږ پنځوسمې صفې پورې به دوام وکړي. ترڅو زموږ او ستاسې موضوع په عضلاتو پېژندنې سره شروع کوم. عضلات چې دي خپله نرم او قوي نسجونه دي چې د حرکت کولو، بدن ته د شکل ورکولو او د داخلي اندامونو د فعالیت په کنټرول کې زموږ سره مرسته کوي. عضلات چې دي د انسان بدن یو حیاتي برخه جوړوي او د دوی فعالیتونه چې دي د ژوند لپاره خورا ډیر مهم دي. او دوی چې دي د انقباض او انبساط، د عضلاتو انقباض او انبساط چې دي زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دي هغه د الیاف منامه له ځانګړو حجرو څخه جوړ شوي دي، چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان یې کړی دی، جوړ کړی دي او یو د بل تر څنګ قرار لري. او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دي پروټینونه وجود لري، چې دغه د پروټینو نري تارونه چې دي د دې د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بیرته خپل د مطلب د حرکت شکیږي، د عضلو رامنځته کیږي. دغه پروټینونه چې دي مختلف پروټینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکتین او مایسین په نامه سره یادیږي، چې دوی کله یو پر بل باندې چشتي یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسي، عمل سرته ورسي، د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي. او بل موږ وایو خپل د عضلې دا کم ټوله حجرې چې کله کښېکاږل سي، منقبض سي، په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس، د پښه، د هغه څه کوي، حرکت کوي. عضلات چې دي هغوی مختلفې دندې سرته رسي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو دي چې د سکلیټي برخه چې ده چې کېده پورشنې ده، چې دا کله چې دي کشش، مثال کشیږي، انقباض، انبساط کوي، د هغه په ترڅ کې چې کېږي دغه سکلیټي برخه حرکت کوي. او همدارنګه موږ وویل چې دوی چې کوي داخلي اندامونه ساتي. مثال د خبرې دغه کم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول چې کوي د خارجي صدماتو څخه ساتي. او په عین حال کې بل دنده موږ ویلی شو چې د وینې پمپ کول. موږ وایي د زړه عضلات چې دي، د زړه مثال د زړه کوم عضلات چې دي، د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیات چې کوي کنټرول یې، همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه په عضلاتو پورې اړه لري، چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي. زموږ داخلي برخې چې دي، ټول فعالیتونه چې دي، هغه د تودوخې په هغه نورمال اندازه کې دي چې کوي خپل عملیه سرته رسیږي. مثال د متابولیزم عملیات چې ده، چې هغه څه دی د دغه عضلاتو له امله د بدن تودوخه چې کېږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کېږي. او همدارنګه زموږ بدن ته چې ورکړی دی یو شکل ورکړی دی. ورپسې راځو د عضلو ډولونه. عضلو چې دی هغه عموما په درې ډوله ویشل شوي دي، چې مخطط عضلې دي، شوي عضلې دي، او د زړه عضلې دي، یا هم خط لرونکي عضلې چې مخطط موږ وویله. اوس راځو دې ټوله په تفصیلي ډول سره پېژنو. لومړی راځو سکلیټي عضلې. سکلیټي عضلې چې دی هغه موږ وایو د زموږ ټولو انسانانو د بدن تقریبا 30% وزن چې دی سکلیټي عضلې جوړوي. چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کیږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ په بدن کې حرکت رامنځته شي، یا دوی د دې باعث کیږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دی هغه د شوار کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی. یو چې دغه حرکتونه چې دی موږ مثال کم کسان چې ورزش کوي، یا کم کسان چې خاندي یا غصه کیږي، د دوی په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي. موږ وایي سکلیټي عضلې کوم حجرې چې دي، لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سرته رسوي، نو د دوی کوم حجرې چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. چې د دغو سکلیټي عضلو د خپل لمس خو منمش موږ سکلیټ په شالې دي د انقباض څخه، د عضلو د انقباض چې کېږي د دې لامل حرکت رامنځته کېږي. سکلیټي عضلې چې دی خپل دغه کوم عضلې چې دی مخطط شکل لري، یا خط لرونکي شکلونه لري، او د دې دغه کوم د هډوکو سره چې نښتي دي د ټینډن په نامه یو جوړښت دی، چې دغه هډوکي او عضلې خپل په منځ کې سره په کلک ډول سره نښلولي دي. د مثال په ډول کچيري موږ وای د عضلات سره د حرکت سره رسي، د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو، یا هم د وسر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چې لري قرار لري، چې دغه بایسپس چې دی موږ مټ او هډوکي چې کې سره نشلي، کله چې د دغه عضلو چې کې انقباض صورت نيسي، چې موږ د مټ اوجې چې د مټ چې موږ کوم خواته کشيږي د اوجې و خواته کشيږي. چې مثال دغه بایسپس چې دی موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغه کې وینو چې بایسپس چې کېږي په ډېر اندازه ښکاره کېږي، چې دی د خپل چې دی دوه سره دی، یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کېږي کش خوري، چې مثال موږ هغه مثال کژیږي، هغه کژې دوه چې موږ د فلیکسر په نامه سره دو، او هغه برخه چې مثال موږ په بدن کې یوازې بایسپس نه نورې برخه چې چې شي کې بیرته دغه برخه سموي، هغه به د چې په نامه سره اکستنسر په نامه، یعنی کژې دونکي برخه د فلیکسر په نامه سره او سمو کې برخه د اکستنسر په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو موږ او تاسو د سکلیټي عضلو ورسته موږ او تاسو په دې باندې پیژو، او پاتې د نیمې یو موضوع چې دا کم د دوه سر عضلې چې دی هغه د کژیدونکي چې دی هغه دوه سر عضلې څخه جوړ شوی، او دغه کم چې سمون کې هغه د درې سر عضلو څخه جوړ شوی. ورپسې راځو شوي عضلې. شوي عضلې چې دی دوی مخطط، یعنی خط ډوله جوړش نه لري، مخطط عضلو څخه نه دی جوړ شوی، او شوي عضلې چې دی خپل جوړښت یې اوږد او دکمانند دی، او دوی یوازې یوازې دی وي هسته څخه جوړ شوی، یعنی د دې کوم حجرې چې دی یوازې یوازې یو هسته لري، او دوی مطلب په لږ انرژي سره تر ډېرې مودې پورې انقباض په حالت کې پاتې کیږي، یعنی په لږ انرژي په مصرف سره په کارولو سره دوی خپل فعالیت سرته رسوي، او د دې کوم فعالیت نه چې هغه ډیر قرار سره رسید. مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري، هضمي سیستم کې کوم غړي چې دی په هغه ټوله د چې څخه جوړ شوی، د دغه شوي عضلو څخه جوړ شوی دی، او دوی چې دی موږ او تاسو وایي چې پانې ته ورته جوړښت لري. چې مثال دی عموما دا کوم شوي عضلې چې دی موږ وایي دا په غیر ارادي کې، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دی، د دوی کوم فعالیت چې دی سره رسیږي هغه زموږ او تاسو په کنټرول کې نه دی. اور پسیر ازو د زړه زلي د زړه زلي چې دی د شمزیلرون کې حیوانات کې فقاریه حیوانات کې چې دی د دې زړه چې دی د زړه ازلو څخه جوړ شوی دی چې د دې حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یو هسته لري او د دې کمی ازلي چې دی د نستړي کېدونکي دی یعنی د دې دوامدار د زړه زلي چې دی په دوامدار ډول سره فعالیت سره رسي مثال د کوم وینې چې دغه کې مثال تصفیه کوي دغه کوم فعالیتونه سرته رسي مثال بیرته هغه پاکه سوې وینه د بدن ټولو اعضاو ته لیږدي دا یعنی ډېر فعالیت ته ضرورت لري نو د دوی کوم عضلې چې دي هغه نه ستړي کېدونکي دي او د دوی عضلې چې دي هغه هم خط ډوله جوړښت لري او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي خپل فعالیت په دوامداره ډول سره سرته رسي او پاتې د نیوی چې د دې کم حجرې چې دی یوازې د شوې د عضلې چې دی هغه د یوې هستې د زړه عضلې چې دی هغه هم د دوه هستې څخه ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کم حجرات چې مثال ډېر فعالیت سرته رسي نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کم فعالیتونه چې سرته رسي نو دوی ډېر کار چې سرته رسي دوی باید ډېر هستې او تر څو د دوی کم فعالیت چې دی هغه په چټکۍ سره مخته لاړ شي ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو د عضلات فعالیتونه ډولونه چې دی هغه عموما موږ په دوه ډوله دي چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینې ارادي او ځینې هم غیر ارادي دي یعنی په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري ځینې زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي او ځینې غیر ارادي دي عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسو وویل هغه په غیر ارادي کې یعنی زموږ په کنټرول کې نه دی د دې کوم فعالیتونه چې دی سرته رسي هغه زموږ په کنټرول کې نه دی د دې کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم اندلاري دوی خپل فعالیت شکی هغه وخت پورې مخته وړي او پاتې سو سکلیټي عضلې چې دی هغه په ارادي عضلو کې مشمیره لږه چې هغه زموږ په کنټرول کې دی کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کوم خدا په سکلیټي عضلو کې شامل دی نو دوی چې کوي هغه وخت لاس پورته کښته کیږي ځینې وخت کېدلی سي چې زموږ برخې غیر ارادي فعالیت وکړي هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی سي یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجان او د دې څخه هم کېدلی سي او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دي غیر ارادي او هم ارادي په یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سره رسي او هم غیر ارادي چې هغه لکه مثال د سترګو د اور کولای سو کله چې موږ او غوړ سترګې د پوالای سو او کچېر زموږ په اراده کې ونه د سترګې پیدا چې هغه غیر ارادیم کېدلی سي یعنی کتر ډېر وخت پر موږ سترګې ونه پوغ په غیر ارادي د اساس موږ سترګې خپل چی کېږي رپیږي ورپسې راځو ورزشي حرکت زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رښتو په شمه پر اړه نه لري چې یعنی یا مثلا زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمیر د عضلاتو پر اړه نه لري بلکې په دې پر اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سره تر سوي څونه ورزش د ورزش کاران عضلات چې دی هغه چې دی ډېر مثال ښه غټ عضلات لري ځکه چې دوی چې کوي فعالیت سره تر اسونه چې زموږ عضلات چې کیږي انقباض په کې صورت ونیسي او غوند دی غشتلی قوي کیږي او همدارنګه غټیږي کنه دا چې دی عالمانو معلوم کړي دا چې د کوچنیوالي څخه یعنی د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رښتو شش مېر الته ټاکل شوی نو د دې لپاره چې موږ قوي عضلې ولرو د هغه لپاره ورزش لازمي دی چې یو موږ همیش ورزش وکړو حرکات اجرا کړو تر څو موږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسی شفالیت سرته ورسی زه د غشتلو عضلو دلوده د دې لپاره چې موږ او تاسو غشتلي عضلې ولرو ډېر فعالیتونه دي مثال هغه لپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو تر څو کچیر موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولای شو چې ښه عضلات ولرو همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه شکو کاربوهایډریټونه وخورو پروټینونه واخلو کافی اندازه همیشه هایډریټ ووسو یعنی اوبه وڅښو دا د دې لامل کېږي چې زموږ عضلات قوي او سالم ووسي او د ډېرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې شي همدارنګه همدارنګه ځینی فعالیتونه دي وزنی د کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسو دا هم د دې لامل کې شی غشتلې عضله ولرو او بل ځینی وزنونه پورته کول دي تمرینات دي چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کېږي چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري منقبض کې انقباض کوي غونده د انسان دا کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیات یعنې کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه هیڅ کوو دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کېږي چې نور شو کې ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسیږي او ډېره انرژي تولید کړي چې دا د څه کېږي د ښه عضلات درلودلو لامل کېږي او همدارنګه ورپسې راځو د عضلات صدمې چې دا هم یو د مهمو موضوعاتو څخه دی چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالمه غذا نه خوړل ښه تغذیه نه درلودل په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل د دې لامل کېږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ شي او یا هم د ځینو خارجي صدمات څخه چې هغه د پاره باید ځینې فعالیتونه ځینې تمرینونه اجرا سي چې الیافونه چې دي هغه څه کېږي ځینې وخت زیانمن کېدلای سي او بې ځایه حرکتونه موږ او تاسو ویل چې د زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلای سي. ښه، ورپسې راځو زموږ د موضوع اخرنی برخه چې د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو خپل ځان سره نوټ کړي. لومړی پښتنه عضلات واضح کړي او ووایاس چې په څو ډول دي. دویم سوال، د سکلیټي عضلې حجرې او د زړه عضلې عضلات حجرې څو هستې لري. دریم سوال، عضلات په کوم حالات کې صدمې ویني؟ ستاسو ټول له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ تاسو په یو ډېر مهم موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پکو. اکه چیرې تاسو متوجه شوي اوسئ موږ او تاسو که خپل ځانو ته وځو ګورو په موږ او تاسو کې ډېری هغه خصوصیات چې زموږ په مور پلار کې اوسي یا د مور یا هم د پلار خصوصیات مشترکات شوي یا د سترګو رنګ د برېښنانو رنګ د جلد رنګ یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات وغوته ورته چې دا ټول چې دي د جنیټیک اړوند دي یعنی دا جنیټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پورې رالېږدي زموږ او ستاسو درس په د څلور پنځه سیمې صفحې څخه تر یو شپېته مې صفحې پورې دوام وکړي. جنیټیک څه ته ویل کېږي؟ موږ وایي د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواصو کوم خصوصیات چې وي په هغو کې د هغه لېږد عبارت د جنیټیک څخه دی چې جنیټیک موږ ته د دوو خصوصیاتو لېږد یو نسل څخه و بل نسل ته راشي یا هم د یوې حجرې څخه و بلې حجرې ته د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کوم پاتې کېږي هغه د څه جنیټیک په نامه سره یادیږي. دا کوم مثال موږ خصوصیات چې ویل دا ټول چې د جنیټیک لامل دي. جنیټیک چې دی د ژوند دی مو دا کوم علم چې مثال د دې څخه باس کوي د جنیټیک په نامه سره کې جنیټیک چې دی د ژوند دی موجوداتو د جینونو وراثت او جنیټیک ځانګړتیاو د مطالعې علم دی. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدلو لپاره لار برابروي او د ساينس ټپ کرنې او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټه ورده. دوی چې دی مثال موږ وایو د ساينس په برخه کې لکه د ناروغي په تشخیص کې همدارنګه د نباتاتو په کرنې په برخه کې او د ژوند د کم جنایي سیرنې چې دی هغه کې مثال جنټیکس ډېر مهم رول لري په چاپیریال په سیرنو کې مهم رول لري په ټولنیزو اقتصادي برخو کې ډېر یعنی زموږ د ژوند په ډیرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جنټیک تاریخ ته راځو. تقریبا لس زره کاله پخوا چې وه خلک په دې کار باندې شروع کړی وه چې دوی به مثال ځینې نباتات و لکه چې لکه غنم که چېرې موږ په نظر کې غنم چې وه په اولو وختو کې به یوازې یو دانه یو تخم به ورکوي یو دانه به ورکوله مګر وروسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دوی باندې کار کوي تر څو د هغه څخه یو ښه نسل رامنځته کړي. دا غره کم د ډیرو حیوانات په اهلي کولو باندې اخته و چې د هغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسو د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوو لکه غواګانې چې دا چې دی د انسانان یې تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت و چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کوم پراختیا یا د نسل تغیر ورکول چې دی یو نوي پړاو ته داخل شو چې دغه نوي پړاو د جینیټیک په نامه سره یادیږي. جینیټیک چې و هغه د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستی چې په اتلسمه پیړۍ راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کوم نسلونه چې اوړي د ایسي خواص چې لیږدول کیږي دا د څه شي پر اساس باندې، مګر دوی نسوی کولای چې کمې تجربې چې دي هغه په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خودي سم مشخصات دا کوم مشخصات چې یو هغه به سم دا کوم ځانګړتیاوي چې هغه سم نسوی مشخص کولای، او تر ټولو دوهم غټ مشکل چې و هغه په ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب و ګریګور مندل نومېدی چې دی خپله د کلیسا تر څنګ ژوند کوي، کلیسا کې او استاز و. دی په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهېدی هم په بیولوژي باندې په دې وتوانېدی چې خصوص د جینیټیک څه کې مثال د جینیټیک د خصوصیاتو لیږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي او د کوم شي پر اساس باندې لیږدول کیږي. هغه د مشنګو بوټي راواخیستې خپل د کلیسا په شاوخوا کې الته وکړل چې تقریبا د خپل په تجربو په ترسره کولو کې په کلونو وخت کې تر څو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي، خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د ده په نظر باندې نه پوهېدل او پر ده باندې مختلف نومان یادول چې تقریبا شل کاله د ده د مرګ وروسته دوی دا کشف کړل چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې و هغه ټوله صحیح و د جینیټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربې وایو. مندل چې و د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شو، یو خدای دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات درلودل پو په هغه کې، او بل د یو ښه انتخاب کړي و خپل د تجربو دپاره. هغه چې شو مشنګ و، مشنګ چې و هغه یو خدای ژر وده کوله، نسلونه ژر رامنځته کېدله، یو په دې ډول سره هم شو. او د مثال موږ ویل په نسلونو مثال نسلونه چې دي هغه ډېر ژر ژر تولیدل، او د دې تخم چې و یا کوم خصوصیات چې و از انګړتیاوي مشخصې وي. په مثال په دوه حالاته کې ښکاره کېدل که د دانه تخم یې موږ په نظر کې یا به صاف و یا به ګوزي و، منځنۍ حالت یې نه درلودي. که ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین و یا هم ارغواني و، منځنۍ حالت یې نه غوره کوي. چې دا څه شو د دې لامل سو چې د مندل تجربې کامیابې واوسي. لزو مثال په دغه کوم دغه چې و تخم چې د انتخاب کې په هغه کې ډېر خاصیتونه، یا خو د دې تخمونه لکه څنګه چې موږ وویل یا به هواري یا به صافي وي، او د دې کومه ونه چې به یا به کوچني یا هم جګه به وه، او دې به یا بنجاني یا سپین ګل ورکوي. ورپسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې و هغه لومړی دغه کوم نبات چې و هغه پریښوي تر څو هغه خپل په ځان کې مثال خپله وده وکړي. په دغه کوم نبات چې و د اول پریښوي چې دی د سلف پولینیشن یا هم ځاني ګردشندره چې په تیر لوستونو کې موږ ویلې وه، دغه نبات چې و د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپله په دغه ګل کې وجود درلودله، او ځاني ګردشندنه مخته وړل، د ځاني ګردشندنې په واسطه نسلونه رامنځته تکل. دا اول پریشو چې دا کوم نسلونه چې دي ښه خالص سي، مثال ارغواني رنگ خپل په ځکه پریشو وي تر څو هغه چې شو کې نسلونه رامنځته کې د ځانې ګردشندنې په واسطه سلف پولینیشن په واسطه، او تر په اخر کې چې سي خالص صفات یوازې یعنی یوازې ارغواني او تخمام چې سي خالص اوسي یو خاصیت ولري. او ورسته بیا دغه کوم نباتات چې هغه راواخستله، مثال کوم زینی چې وچ سپینت لاله غواني، دوی به دا خاصیت هم دلوي چې کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکي ګډه شندنه وکي، چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی چې کوله کراس پولیشن یا متقابل ګډه شندنه کول، چې هغه څخه به نور نسلونه رامنځته کېدل. ته چې اول دا کوم خالص نسلونه چې راواخستله، بیا د هغه وروسته بیا دا خالص نسلونه خپل په منځ کې سره یو ځای کړله، چې د هغه څخه د تجربې چې شي سولې کامیاب سولې. د مندل لومړۍ تجربې ته راځو. لومړی تجربه کې لکه څنګه چې وویل سوه د یوازې خالص اول یې خالص کړله دا کوم نباتات نبات چې و دغه اول شکی خالص کې د مشنګو بوټی چې و د ځاني ګردشندنې په واسطه کله چې د ده خالص صفتونه راواخ مثال پیدا سوله بیا د راواخستې ارغواني خالص او سپین خالص چې و چې دوی خالص نسل رامنځته سوی و هغوی خپل په منځ کې سره تزویج کړل یو ځای کړل چې دغه تزویج د لومړي نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کړي چې په دې کې چې و ټوله نسل چې راووتې هغه بنجاني رنګ ارغواني رنګ یې درلودې یعنې سپین رنګ پکښې چې سو پټ پاتې سو چې د دغه مثال کوم چې پټ پاتې سو هغه یې د مثال دغه مخفي صفت یا هم ریسیسیو ټریټ په نامه سره یاد کړل او کوم چې ښکاره سوله چې بنجاني یا ارغواني رنګ و هغه یې د ډومیننت ټریټ په نامه سره یاد کړي وروسته بیا د څه شو کړل اول مثال دغه کم مغلوب چې پاتې سوی و مخفي چې پاتې سوی پټ چې پاتې سوی دغه شته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکاره کیږي او کیا د هغه د پر دی راولار سو د دویمه تجربه یاد کړ چې دا د مندل د دویمه تجربه یا هم اف 2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي د دغه کوم نسل چې لاسته راغلی و دی خپل په منځ کې سره تزویج کړل چې په نتیجه کې د هغه کوم مغلوب چې و هغه کوم مخفي صفت چې و هغه هم په دوهم نسل کې چې سو راښکاره سو که چیرې موږ دغه د ونې په نظر کې ونیسو اول چې وکړل خالص ونې چې مثال جک قادي درلودي جک قادي چې و هغه په ټي ټي سره یاد کړ او کوچنی قادي چې دی هغه په کوچنی ټي ټي او لوی قدونه په غټ ټي ټي سره یاد کړل د دا کوچنی قد لرونکي او لوی قد لرونکي نباتات ونې خپل په منځ کې سره تزویج کړل کله چې دوی سره تزویج سوه هغه کوم نسل چې لاسته راغلی هغه ټوله څه و غټ مطلب غټ قد لرونکي و چې د دوی هغه کوچنی قد چې و هغه په دې کې چې پاتې سو مغلوب پاتې سو وروسته دا هغه کوم یو قد لرونکي چې و یو غټ تی درلودې په ځان کې یو کوچنی تی درلودې چې دا څه و دا کوچنی تی مغلوب پاتې سو کوچنی قد مغلوب پټ پاتې سو او لوی قد چې څه ښکاره سو بیا د چې دغه دوه اول نسل یا اف یو نسل خپل په منځ کې سره تجویز کړل وروسته یې ولیدل چې دوی ته یو پر درې نسل په لاس ورکړي یعنې دا کوچنی نبات چې و یا ټیټ قد لرونکی نبات هم پکښې کې راښکاره سو په څلورو نباتاتو کې د هغه یو دانه قد چې و ټیټ و او درې نورې چې درلودې غټ قد لرونکی و چې دا د اف دوه نسل په نامه سره یاد کړل د مندل په تجربو کې تناسب لکه څنګه چې مندل په ریاضیاتو کې ډېر پوه و هغه خپل د ریاضیات څخه په استفاده د دوی ترمنځ کوم دغه چې و اندازه چې و هغه یې پیدا کړه د دوی ترمنځ یې تناسب جوړ کړي نسبت یې جوړ کړي هغه کوم مثال د خبرې دا د ارغواني ګلان چې و د اوغو شمېر حاصل چې لاسته راوړي هغه 215 عدد و او د سپینو ګلانو حاصل چې اندازه چې لاسته راوړي هغه 234 عدد و بیا د دوی ترمنځ نسبت ورکړي نسبت چې دی هغه په ریاضي کې د دوه عددونو ترمنځ اړیکه موږ ته ښیي د کسر په بڼه چې مثال یو شی د بل عدد یا مثال دغه ارغواني د سپین څو برخې راغلي دي یا سپین د ارغواني څو برخې راغلي دي څو چند راغلي یعنی چندوالی مشترک ښکاره کوي چې هغه مثال د رنګ راواخستې چې په رنګ کې مثال ارغواني رنګ چې و 215 دانې او سپین رنګ 223 دانې و دغه رقم دغه دانې چې و مثال ګونځوالی چې و د ګونځي چې و مثال ګونز دانی شغلی و هغه 1050 او صافي دانی شغلی و پکښې کې هغه 5340 و او په دې کې چې یو بل خاصیت و چې د دې ځینې دانې چې بې وې شنې وې ځینې بې ژړ رنګ اخیستي و چې هغه شین رنګ چې درلودې هغه 2001 او ژیړ رنګ چې درلودې 6002 چې د دوی ترمنځ چې کله نسبت معلوم کړي که چېرې مثال سپین او ارغواني رنګ موږ په نظر کې ونیسو دوی د سپین او ارغواني رنګ ترمنځ 3.15:1 3.15:1 تناسب جوړوي یعنی 215 چې کله موږ پر 224 باندې راوویشو موږ ته څو په لاس راکوي 3.15:1 په لاس راکوي چې موږ د دې څخه ویلی سو چې ارغواني رنگ چې وو هغه د سپین پس مثال سپین رنگ چې دی د ارغواني د اشاری یو پنځه برخره ازي چې مثال ارغواني رنگ په دې کې ډیر راغلی ځکه چې ارغواني رنگ چې دی هغه یو خود رنگ پر اساس هم تر سپین رنگ تیز رنگ لري نو ځکه د دې پر سپین رنگ چې رالی غالب رالی او سپین رنگ پکښې چې څو مغلوب سو چې بیا په هغه دوام نسل کې دی بیرته راښکاره سو دا واز موږ او ستاسي د نن مهمه موضوع انشاءالله چې موضوع مو د ځان سره نوټ کړی په کتابچو کې مې لیکلی اوسي پاتې نور موضوعات به موږ او تاسي په راتلونکي لوست کې ووایو دغه کوم موضوعات چې وایي دا ستاسي د معلوماتو لپاره ډېر مهم دي باید په ښه ډول سره غوږ ونیسي تر څو اخیستنې وکړي راځو په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په رقم موږ درې پوښتنې لرو دا درې پوښتنې تاسي خپل کتابچې راواخلئ او د ځان سره یې نوټ کړئ لومړۍ پوښتنه ده جینیټیک تعریف کړي مکمل معلومات کولی سي چې ورسره ولیکي چې مثال جینیټیک خپله څه مطلب ورڅخه څه شی دی او د څه شي دپاره کارول کېږي دا مفهوم دویم سوال مندل ولې له مشنګ څخه خپل د تجربې لپاره استفاده وکړه یعنې هغه خصوصیات یې تاسې بیادوي او اخرنۍ پوښتنه د مندل په تجربو کې تناسب څه ډول ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت څخه کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه